سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلیکوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې خوندې تا د تک خو ورپاتې دی د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې هم وتړلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوفه نن جمعه کابل ته ورسیده د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن د کابل په هوایي ډګر کې په یوې سبچوي ویډیو کې ویلي دي
د تیر په درې میاشت ما سوزره سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوفه هم چې درود څلوېښت تنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي
دا سودان کې په سودان کې شاوخوا یو څل شل افغانان په جګړه کې سرپاتې و چې په دوه جوپو کې نمړی سعودي عربستان او روسي په افغانستان ته ولېږدول شو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو کې په اردن کې د افغانستان سفارت تر دوه کلن ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو احمد جاوید مجددي نن جمال ازادي راډیو سره په خبرې کې ویل چې په شام حوزه کې افغانانو له قونسلي اقداماتو بې برخې و هغه په خپلو خبرو کې وویل
د تیر په درې میاشت ما سوزره سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو
روس له هغه چې طالبانو د 2008 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسولګریو چارې ټکنې شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب پیویلری پرتیسمه کې اوسړي د دریو خزو تر وجلو وروسته ځان وژلې دي چارواکي وایي د غسړې په دې مشکوک دی نوړې خپل مور او اناو د هغوی په هغوی د هغوی په کورونه کې وژلې دي او بیا د رستورانت مدیر وژل چې د پکې کار کوي د ایشورټ پریس اژانس راپول مخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویل دي د مکډونالډ رستوران په امنیتي کمرو کې ښکاری چې دغه شخص چې شپږ کلن کسته د پنځمبي سهار د رستوران پر مدیر دسې کړی دي په تصویرونو کې ښکاری چې دغه شخص رستوران ته درنکی او بیا پر ځان وروسته دسې کوي پولیس وایي دغه مدیر یو څلوي کلن و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې له دې شخص سره یو ځای سفر کړی ده پولیسو د شخص مور او انا هم مندل دي چې تباند 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وشل شوی او په سربیا کې وسلوال بریډګر اته کسان په دزو وشل دي او څوار لسنورې ټپین کړی دي په ښا پلازمې بلګرات ته نشتی په د ملاتسینو په سیمه کې شوی ده د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریډګر چې اواز یې په یوز 20 را معرفي شوی ونیول شوی دی دا په اته څلوي ساتونه کې په سربیا کې دویم ډلېزه وشنه ده د چرشنبه په ورځ یو د لسکرن هلک د بلګرات په خونځي کې اته مشمن او یو ساتونکو په دزو سره ووجل او وتن نورې ټپيان کړو پولیسو ورسې اعلان کړو چې دا بریدګر هلک نیول شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته تللی دی دا چې پر کوم وسایلو به خبري کوي او له چا سره به ویني وړاندې به یې په خبرونه کې درته جزئیات ولرو د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال د ولایت څخه د 301 میلیونو امریکایي ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. چې د صادرات په کومه برخه کې دي په تیړه په کندهار نه درته راپور لرو. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د سودان له جګړې څخه د افغانانو دویم جوپه کابل ته رسیدلې ده، چې دغه کسان بیا هم د عربستان په مرسته راوستل شوې دي او کنه، او په کې څوک شامل دي د بدر ته په یو مرکه کې ولرو. د دې ترڅنګ د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو وغوښتل چې له تروریزم او مخدره مواد سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. اسمت سروان سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، ستړی مو شي، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې نسخه کې د افغانستان په اړه نور په کوم مسلو باندې بحث شوی دی؟
ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر اس شانکر وویل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. د ویل دي چې زموږ حالي ځلې باید د افغانانو د شیګنې او سوکالۍ لورتوي. زموږ فوري لومړیتوب کې د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقيقي استازندوی او پراخ بنسټ حکومت یقیني کول، له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د شزو د حقونو خوندیتوب شامل دي. د شغل شانکر دا خبره ده هند په ګوای علت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنی غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر خپل ژمنو ودرېږي. د همدارز ویل مشت د بشري حقوقو د افغانستان په خوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د محو کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې راکل شوې دي او د دښمنو پر کېدو ته انتظار باسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنۍ شرایط نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پور وړیو چې د تیر وخت تیر وطن بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته امریکای چې په نړۍ کې منل شوی اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د بلګرو ملتو د سرمشیان ټونی ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له بکتره سیده وروسته لمړی چونی لښ پښم ټولګي پورته د لیسی او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونی زده کړې هم نه کړې. هم دا راز شزی په ادارو کې لکار کول او پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو ته تګ منه کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ واد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې وخت تر لاسه کړ په رسمیت نه پیژندل.
ډېر مننه کور ودان اسمت سروان وو چې د شانګهای سازمان جهن، پاکستان او چین او روسیه په کې ګډون کړی وو. د افغانستان د امنیت او همدارنګ د تروریزم سره د مبارزې په اړه د جدي مبارزې غوښتنه کړې او موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي د اروپا د لمان یوې غړي هانا نیومن ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو انجونو د محدودیتونو د ډېرېدو لامل ډېر انجونې او خزي د ځان وژنې هڅه کوي. هغه نیومن چې کابل ته تللی په خپل انسټاګرام کې یو خبر کړی پیغام کې دا ادعا کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ځان وژنه کړې. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویل چې په افغانستان کې په خزو او انجونو د محدودیتونو د ډېرېدو لامل ډېرې خزي او انجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبري اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند دې ختم کړي. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبري وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره دوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پېښې بالکل ډېرې نه دي، لپخوانه ډېرې کنټرول شوې دي، ډېر په لرې وخت کې یو پېښه چیرې لیدل شوې.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پېښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پېښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پېښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پېښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پېښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پېښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بل افغان فعاله د وایي طالبانو افغان مېرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګ اولادونه دي د خپل خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګ جبري ودونو تار شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤل سیما باهوس لسینن سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړیو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې لامل یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي وو چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د سودان له جګړې هغه افغانان چې سعودي عربستان ته لیږدول شوي افغانستان ته ورسېدل. احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفر تر دوه کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. د ده په وینا په دې موده کې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ چارې ټکنې شوي. زموږ همکار سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجددي پوښتنه کړې ده چې آیا له سودان د افغان وګړو د ایستلو پروسه بشپړه شوې کنه؟
چې کله په جنگ په سودان کې شروع شول او سعودي د ټولو نه نږدې ملک مساحت له لحاظ نه او د رابط لحاظ نه سودان سره پروت ده، نو دغه لپاره ما خپل اسلامي ملي وجیبه وګڼل چې د افغانانو د ایستلو لپاره اقدام وکړم، ځکه نور ممالک هم خپل اتباع اکثر سعودي ته ایستل او سودان په دغه برخه کې ډېر فعال و. نو دغه لپاره زه خپل افغانانو سره چې په سودان کې بند پاتې وو په تماس کې شولم او الحمدلله د هغوی نه مې لستونه ترلاسه کړ او ټول د اختر رخصتي ورځم په همدغه باندې ما او زما همکاران په دې کې تیر شول چې الحمدلله هلې ځلې وکړ او سعودیانو سره همغږي وکړ او سعودیان ته مې داد ورکړ چې دلته نه پاتې کېږي او د سفارت په تضمین تقریبا ډېر مکاتبات وسو، تر معین وزیر پورې د خبره مو په یو هفته په جریان کې تنسیق او همغږي منځته راغی الحمدلله. بیا مې د سعودي سفارت سره په سودان کې همغږي وکړ او دوی یو مختص کمیټه جوړه کړې وه د ایستلو په پور سودان هغوی سره همغږي وکړ. تر هغه وخت پورې چې الحمدلله دوی د ټول هغه ضروري سهولتونه چې دوی ورته ضرورت و کې ویزې و که د راتګ موضوع که نور هر څه ټول کلاتی موږ افغانان ته ولاندې سول او الحمدلله ډیر په عزت مسعود جدید خار ته ورسید او زه خپل شخصا لاړم دوی استقبال ته ځان سره مې جنو فونسوس دوی ویوړل ټول خوشاله ټول صحت مند ول ته دوی په تعلق ځای په ځای سول او نن الحمدلله دوی اریانا په ذریعہ کابل ته راستون سول.
سفیر صاحب فکر کوي چې په سودان کې به نور افغانان هم پاتې وي که دغه ټول شمیر دی؟
نه و سودان کې نور افغانان پاتې دي خو ځینې خپل تخنیکی مشکلات لري، ځینې پاسپورت نه درلود یا ځینې د اقامې د سودان نه درلود یا ځینې هلته خپل کاروبار لري او ځینې داسې طبقو لري کېدای شي چې وضعیت آرام شي. دغه لپاره هغوی ونه توانل چې سعودي ته راشي، خو هغوی ته مې داد ورکړې ده او هغوی سره زه په تماس کې یم که خدای نه خواسته وضعیت نور هم کړکېچن شي او هغوی د سفر اراده وکړي او غواړي چې سودان نه ووځي، انشاءالله زه تاسو ته داد ورکوم. ما د سعودیان نه دا داد ترلاسه کړې ده او د دوی نه مې دا وعده ترلاسه کړې چې هر څوک افغان هلته وي دوی د ستلو لپاره ما سره جدي همکاري.
سفیر صاحب په زمین کې په اردن کې د افغانستان سفارت تاسو خبر ورکړي چې بیرته پرانیستل شوی دی، دا څومره مهم خبر دی په دغه شام حوزه کې افغانانو ته؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ پس له تحول متاسفانه وضعیت داسې و چې زموږ جناب جلال ماب سفیر صاحب او نور همکاران سفارت پریښود او دلته زموږ سفارت د افغانانو او د سعودي افغان مشت مسافر و چې په سوریه و لبنان و اردن و فلسطین کې ژوند کوي یا د درس وایي یا تحصیل کوي دوی په مخ وتلل شو او دوی ګڼو مشکلاتو سره مخامخ و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانانو لپاره یوازنی مرجع چې دوی ته تسهیلات او قنصلي خدمات وړاندې کول چې سفارت ده او نور په دې حوزه کې دوی داسې تسهیلات دوی ته چانه وړاندې کول. نو الحمدلله په دا تیر دوه درې میاشت ما سوز در سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرون دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قنصلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي و چې زموږ همکار صالح محمد صالح سره ل عربستان سعودي څخه د هغه افغانانو د رالیږدلو پر پروسی خبرې ترې وکړي چې د سودان په جګړه کې بند پاتې و.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه بهرنۍ مسله راواخلو. د اوکراین چرواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکولوپول کې د روسیې له خوا تېر شپه هم د توغندۍ ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکراین پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز انده ساحه ګڼل کېږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې په لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوي ویجاړې سوې دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسېدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډېره د خرسون آزاد سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه 30 ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو 30 ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې 18 حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی دریستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دا د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړی چې ژمنې کړې و چې د واګنر شرکت ځواکونه به د می میاشتې پر لسمه له بخمود شار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د خري ټکسیانو رنگونه لا ژیړ په روښانه فیروزي رنگ بدلوي. د دغه ریاست مسؤلینو که څه هم دا نه دی ویلي چې لدې کاري هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه تر هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریک شوي او هغوی هم منلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټکسیانو ځانګړی رنگ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنگ یې په روښانه فیروزي رنگ بدلوي، د ټکسي چلوونکو تر څنګ عام خاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلو یو شمېر ټکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټکسیانو رنگونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهرینو کې نږدې څلورو کالو رئیس ټکسي چلوي، وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط دي، موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیوال عمر ډوډۍ نشو پیدا کولای، دي موږ اتل نشو پوره کولای، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دي ترنګ ورکو پڅ شي ورکو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکو کو، دا مشکلات ټول دي. کنه د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، ته نه دي خلکو وسرسي کې، نو د موږ وسرسي کې، موږ زه چې په فشار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي، ځکه نه را سره دي چې دوی واستوان.
خو خی دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مله د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وسله پر د کورنی په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلو. ډیر شل یا پنځل سره لکو میکړم چې زدارن کړم، دا اوس نه اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتاب چلري، ټیکس ورکوا، نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. او کای امارت اسلامي غواړي چې موټر رنګ کړو، د دې امارت اسلامي نو ته پیسې راکړي.
رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار خاریان بیا د پریکړه خندون کې بولی او وايي په اوس وخت کې خای د لومړیتوب و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکو آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل
ما نظر مې سه کې یی خل خنددار
د ډیر خندون کې د ماته، ځکه زیړ رنگ د ټکسی لپاره په ټوله نړۍ کې معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغیر ورکوي، اول دا چې خلګي توانایي نه لري، او زه فکر کوم اړتیا هم نشته، باید ډیر پاملرنه نور سہولتونه ته وشي څو خلک آرام ژوند ولري،
یارمتر داشته باشند.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنگ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي رادیو ته وویل چې له زیړ رنگ روښانه فیروزي رنگ ته د ټکسی د رنگولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لوري ورسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور داخلی
در موضوع د کورنی چار وزارت سره شریکه کړي. مفتی دستور را کړی چې د ټکسی فعالیت ډول، صدور د امر، د ټکسی رنگ، علائم او فرم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي. او الحمدلله زموږ طرزالعمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی. د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په افغانستان کې خاري ټکسي زیړ رنگ دی، ویل کېږي چې خاري ټکسیان زیړ رنگ لسګونه کلونه مخینه لري. طالبانو تر واک لاندې د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1955 کلونه پورې د خاري ټکسیانو رنگونه تور او سپین وو، او وروسته لږ تر ننه په زیړ او سپین رنگونه بدل شوی دي. خلک وایي د روښانه فیروزي پر ځای خای زیړ رنگ زکه خوي چې د نورو رنگونو پرتله لری واټن خه تشخیص کیږي او واضح بریخي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا کندهار سوداګری خونوای تیر کال د غولایت څخه د 3.3 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. د سوداګری خونې د مسؤلانو په وینا په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچ میوه، مدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل و. تفصیل له کندهار په راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وای په تیر کال کې د غولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزښ بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دي. د دا خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وای په تیر 1400 کال کې د وچکالی او نور ستونزو سره سره له کندهار څخه 325 زره ټن تازه وچ میوه، معدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوی چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شغلی بناوی دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربی متحده امارات او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتې صادرات 3,500 ټن تر رسیدي، چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,300,000 ټن ده، او وچ میوه 5,500 ټن ده، معدنیات چې دي او 1,500 ټن کې، نور نو حبوبات یا او د طبي بوټي دي، طبي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,500 ټن کې. ارزښت یې تقریبا 310 میلیون ډالر کې.
وچکالی د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نور کړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خندونه بولی. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګری په وړاندې ستر خندونه دي.
په صادرات کې موږ د بانکي سیستم لا په هر کم چې باید جوړې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو موږ کوم وخت صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته در خپل ادرس پورې راورسیږي. او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کوم کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکاران دپاره راکړي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اوس ټیټیانې بندې کړي دي د دوی مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابره لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشرانو کښېني مجلس وکړي او آینده دا اعلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخل کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلوو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګری په برخه کې د تړونونو عملی کولو ته ژمن نه دی او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید وایم چې زمونږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکې دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکونکو می دغه پیغام دی چې دغه موسسه چې شپ کېږي دغه خلوتونه ورکول کېږي، دا د وسنه ورکول کېږي. چې ته دغه نو پیدا دی وسو تم چې پر کار باندې مسول دی. وسنه.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته زما د خوانه سلام. د دې اماراتو ته زندان نه یو خېری خبرې کوم. طبیعت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هېڅ سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی، د څو واره ټېلفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زموږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي. او هیله مو ده چې زموږ دغه پوښتنه وشي. زما تقریبا 8 کاله په دې زندان کې وشول او چې کله هم موږ سفارت ته ټیلیفون کوو هغه موږ ته جواب یعنی څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ 1 کال انتظار وکړو. اخر نن 6 کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لاشئ. 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما زنګړې مرکه لرو. خطر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره کونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړي دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 3 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپانه کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو سبچو ویډیو کې ویلي دي چې د سودان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه چې 43 کېږي د اړینه افغان هوایي شرکت له لوري خپل هیواد ته په خوندي توګه رالېږدول شوی دي. په سودان کې شاوخوا 140 افغانان په جګړه کې سار پاتې وو چې په 2 جوپو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولېږدول شو. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په ولرې پرته سیمه کې یو سړی د ادري او خوځو تر وژلو وروسته ځنوژنه کړې ده. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې نوبړی خپل مور او نه د هغوی په کورونی کې وژلې او بیا یې د هغه رستورانت مدیر وژلې چې د پکې کار کاوه. د ایشوټ پریس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقات او ادارې ویلي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاره چې د کیتنو ویس وایټ په نوم د غشپګوش کلن کس د پنځمبي سهار د رستورانت پر مدوري ډسې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت د نکیږي او بیا پر هغه او بیا پر ځان ډسې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلې چې څه باندې 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وژل شوې دي. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په دزو وژلې او 4 نور ټپین کړي دي. پیخه پلازمین بلګراد سانیشتی په ملادی چنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې یو بی سره معرفي شوی نیول شوې دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې 2 ډلې زوژنه ده. د چهارشنبه په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په خوندي کې اته ماشومان او یو ساتونکو کې په دزو وژل او 8 نور ټپین کړل. پولیس وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیولې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د څنګهړي ملما د خبرونې درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملما د مسلک له نظر د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشتہ کې لوړی زده کړې کړي، ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمیر آثار بیا بیا چاپ شوی او د ولوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوی دی. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم. دی براته وای چې چیرته لوی شوی او زده کړی.
د کوزې پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وای، هلته زیږیدلی. په 1978 کې ډېر الته د مهاجر یو کیمپ په صدی په کورمجن سے صدی کې بیا لمړنې زده کړې مې مغل تکړې چې مهاجر او مکتبونه او بیا د مهاجر یو لسا و دا غې نه فارغ شوم او دا غې نه ورسته د کانکور په زمونه کې تی په هنځي ته کامیاب شوم او د تی په هنځي په 1990 کې د مطلب تبنا فارغ شوم بیا مې ورسته داخله تخصص کړی درې کلن تخصص هغه نو ورسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او عملته مو لبنانی زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي. په دې موده کې مو وطن نو ولیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو خو ټول خلک رمهاجر شوی وو دی وطن نه، نو وطن د خلکو په کیسو د خلکو په سندرو د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرتې وې په لارو کوڅو کې او بمونه هم ډېر زیات و، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډکې دي، که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې وران وې کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اډیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط، شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي، تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو کله کله به د اوړي په رخصتیو کې کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل، که نه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل په د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغه سکړې وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ول چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا تپ ته کامیاب شوي، د دې کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو تپ ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم د پوهنځای مالته لوستې.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې زما د ذوق ملګري ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک ډېر ژوندۍ او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندۍ دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د زوګ نه ډک پوهنتونونه به هم د درس دپاره ښه وو هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي ملګري دوستان ډېر وو نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه
تاسې د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه تاسې طب لوستی دی طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دي له ادب سره مو له کله مینه پیدا شوې ده
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی هماغه وخت کې مونږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي لغات او شاعر ورته وایي د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو د دوی سندرې به ما اورېدې بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې د سندرې کیسې او مجلسونه دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه نو د سره زما ډېر زیات شوق وو بس د مجلسونو کې به مم برخه اخیسته یعنی وخت کې زما ځینې استادان چې وو هغه تشویقولم چې ترانې ووایو مونږ په مکتب کې ترانې ویلې بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه په دریم سیم کې هم چې ما اول ترانه لیکلې وه نو هغلته محیط دغسې و ډېر شاعرانه وو یو خوانه استادان شاعران وو زما بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې مونږ لغات ورته وایو یا به دوی خپله مجلسونه کول سندرې به کولې نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو او اخیر دې ته ورسېدو چې مونږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول د شاعرانو کتابونه هلته مشاعرې کې دي بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول نو مخکې د دې نه چې دې پوهنځای ته لاړ شم یا ډاکټر شم د شاعرۍ سره د ادبیاتو سره د کتابونو سره بلد شوی وم نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی د مسلک ته
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
او وسنګه کوم یو ته ترجمه ورکوي
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري بلکې یو بل تقویه کوي کنه سببات کې مې دوه تخصص کړی او دا د وسم په کې لګیا يم د ډاکټر په توګه کار کوم او ادبیا د سیدی چې کله وخت ویراته د مسلک نه غیر نور کورونو باندې نو ډیر وخت نه تیروم بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم څه خبره مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه هنري مطالعه د زما مصروفیت او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې نور کورونه نه کوم چې خلک ځینې شوقونه لري څوک تلویزیون ګوري څوک کرکټ کوي څوک څه کوي خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم
د خپل آثار په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي
چاپ شوی خو لږ دی خو لیکلی می دی یو څه پات دی چې هغه کتابونه چې چاپ شوی دی هغه یو سر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو هغه د شیرستان په نوم یو کتاب دی چې د شیر په تیوري باندې بحث کوي صرف چې شیر څه شی دی او د شیر جوړښت او تخنیکونه تقریبا شپږ سوه صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی لستون کو ډیر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بالاله او مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو، او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
سهیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریز، مشت میلمه ډاکټر احسان الله درمل دی. تاسو په جرمنی کې اوسئ، دلته د ژوند شرایط بیل دي، خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغومره لري ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولای شي؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډیر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ویل کوم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي، چې هغه شي تکمیل شي. لکه هغه دی، لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسو هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا ده چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهیږي هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او هغوی چې په ژبه پوهیږي په مسلک نه پوهیږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وژباړې څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو، دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی. او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سینسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري، نو موږ باید خپل ژبه په دې برخه کې غني کو. که په یوه ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپل ژبه کې کسام ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کیږي او ښه اخیستل کیږي. په دې لحاظ زما نیت ده چې تر دې کتاب وراخو، چې دا تقریبا 3 ټوکه او 3500 صفحو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي، وژباړم، ویلیکم او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق ده، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالي ګا ډېره ده، او زمونږ محصلین او لوستونکي د دغه کتابونو لپاره اړتیا لري، نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بل ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثار لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي، که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچه خپله ژبه زده وي، د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې لپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه، د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک اسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوي وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوي وي. نو زما په نظر که د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده، چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي، او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دري هم په پښتو کې وای، دا ټرمینالوژي ډیره ګډوډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات رواج کړی دی، بل چې له جرمني راغلی وي جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا په اوسني طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بل کې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې، چې وجود څنګه کار کوي او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي. دغه لوی
زما منصور دا و که چیرته د بهرنی کلمې د یوې ژبې نه انتخاب کړی وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر ته تلل، نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي، ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتیني اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کار وانخیستل شي، نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی، چې هغوی ټول طب ترجمه کړی، که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته، خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی، چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه نه؟
بله بله. ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې هم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم، هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطه کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک صحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم دې ځای ته د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کینم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو لپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه هم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی دی، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو ایروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما د پاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودا، ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ما خو لته په دازو چې زت سر پخلایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو. ما خوب لیده په خدایو چې زستا سر په خلایو، ما خوب لیده په خدایو چې زستا سر په خلایو. خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو، ما خوب لیده په خدایو. لما څخه کتابې پکې واړه غزلونه، لما څخه کتابې پکی واڑ غزلن لتا سر میناوی د گلزار و تماشایو لتا سر میناوی د گلزار و تماشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوایو ماحول تفخار مطرے برات لورایا پتارون لندے کشیو مطرے برات لورایا پتارون لندے کشیو پپم پزر جا روزے مجھے ماہ وپنوایو